دا مخام و به چشویز موکه تا دیخ پراونه زیادتر برخه تر شنا اسمان لانده پروگرام تا زنگل شوی چه اسمت سروان پکی ساسی کور بده خود در حقی اولانده ده دی ساعت لند خبرونه. دا روسیه د ملي تحقیقاتو د کمیټه بوینا په مسکو کې د تیر شپې د تروریستي برید د تلفاتو شمیر 133 شو ته ورسید. د تلفاتو شمیر روسه تر دې زیات شو چې ژغورونکو د کاراکاس حال تر امبارونو لاندې نور جسدونه راوویستل. د روسیې د ملي تحقیقاتو کمیټې اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي نور جسدونه هم د نړیدلې حال تر امبارونو لاندې ترلاسه شي. تر 140 ډېر نور کسان د دې حملې له امله ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي. دایش وسلهوالې ډلې د دې مسؤلیت منلی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې سبا به په ټوله روسیه کې د دې پېښې لپاره عمومي ماتم وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت لپاره وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. امنیت شورا دا خبره په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی وروسته تر دې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ د کندهار په ښار کې د کابل بانک مخې ته ځان وژونکی برید وشو. د یو شمېر ځایي سرچینو په وینا په دې برید کې تر شلو ډېر کسان وژل شوي او تر 500 نور پکې ټپیان وو. د دې برید مسؤلیت هم داعش خراسان څانګې منلی وه. په هلمند کې نن سهار درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا پېښه نن سهار د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه وخت رامنځته شوه چې د ماشومانو له یوې نچاو د سرګرولۍ سره لوبې کولې چې په وژل شوو کې یوه نجلۍ او دوه هلکان دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن له ټولو افغانانو وغوښتل دي چې د شپې 8:30 دقیقې یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي. د غوښتنې دې لپاره شوي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې کړی دی. یو نامه په خپل فیسبوک لیکلی شوي کوچني ګامونه د سترو بدلونونو سبب کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازلي رادیو د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د نجونو لزدکلو پرته د افغانستان راتلونکي درته څنګه ښکاری؟ نن په دې خبرونه کې د نجونو د شونځیو د بندیدو د دوام پر عواقبو خبری کو. د نوی تعلیمی کال په مراسمو کې نن جونې وی او نه چاله شپشم ټولګي پورته د شونځیو د پرانستلو یادونه وکړه. حال دا چې یو شمېر خلکو په تیره بیا نجونو هیله لرله چې سږ کال به طالبان د نجونو لپاره شونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د بلې خبرتیا یا ثانوي اطلاع وخت به پوره شوی وي. د نوی تعلیمی کال پایل نجونو ته نه یوازې لښ پشم ټولګي پورته د زده کړو د پیلېدو زیری رانه وړ، بلکې د یونیسف پر اساس 1,400,000 نجونې چې لښ پشم ټولګي فارغه شوي وي په کور کښېنولې. طالبانو څه باندې دوه کاله پخوا له ښوونځیو ته لښ پشم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه او ویل چې تر بلې خبرتیا پورې دي نجونې ښوونځیو ته نه ځي. خو د بشمیره افغانانو د بشری حقوقو د سازمانونو او د ملګرو ملتونو په شمول د نړیوالو ټولنو له غوښتنو سره سره د افغان جنو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د شونځیو دروازې بند دي او هیڅ راز وعده هم نه ورکول کیږي چې کله به پرانستل شي. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان پر راتلونکي لزده کړو د جنو د محرومیت پر عواقب او اغیزو خبرې کوو. آیا 15 کاله یا 10 کاله وروسته به همدغو نجونو زده کوونکو ته چې اوس تر شپږم ټولګي درس وایي ښوونکي ولرو؟ آیا نرس او ډاکټر به ولرو؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواره، په بریتانیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد داوروز حقمل، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرسیال محمد صدیق پټمن. ټول ملمنو تار کلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه نظر کلری یا پوښتنه لری را سره شریکی کی. لمړی به ورشو ډاکټر صاحب شینواری ته. ډاکټر صاحب، دریم کال دی چې نجونې د متوسطې لیسې او پوهنتون لزده کړو منه دي، ستاسو په نظر دا به د افغانستان پر راتلونکي باندې څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نملخ تاسو ته او محترم میلمنو استاد همکاران او ټول اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله. او دویم جواب لري وازی د څه دا زده کړ خو یو دنیا مر دی او بل د خزو نرو د هلکانو او جنکو یو بشری حق دی او دوی لپاره یو بنیادی د ژوند ضرورت دی او ځکه دا یو ګټور عمل دی. نو په دې سب د دې هیڅ دلیل نه جوړیږي نه دینی او نه قانوني او نه سیاسي چې د نجونو زده کړې وځنډول شي. عواقب خو بیا په هر برخه کې ځکه چې همدا اوس د ژوند ټولې برخې لکه اقتصاد او سیاست او اجتماعي توانمني او روغتیا دا ټول په تعلیم پورې اړه لري. هغه جنکۍ چې یو کال اضافي تعلیم وکړي 100% د ژوند عاید یې ډېر ژوند کې د مادي عاید ډېری نو چې تعلیم ونه کړي هغه بیا د فقر سره مخ کېږي. هغه جنکۍ او ښځې چې تعلیم کوي د یو کال تعلیم په مقابل کې د هېواد 100% د فقر کچه راجګېږي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کېږي طبعا دغه د فقر کچه به ورځ په ورځ جګېږي. په روغتیا کې نه یوازې خپله ښځې ته ډېره ګټه لري بلکې د ماشوم ته او کورنۍ ته هم ګټه لري ځکه تعلیم یافته ښځه د خپلو اولادونو او د خپلې کورنۍ د غړو د صحت په باره کې هم ډېر مثبت رول لري. داسې څېړنې هم شوي دي چې په یو سیمه کې ډېر زیات د میندو او ماشومانو صحي خدمات جوړ شوي په بله سیمه کې ښوونځي جوړ شوي. د ښځو او د ماشومانو روغتیا په هغه سیمو کې زیاته شوې ده چې د ښځو ماشومانو تعلیم د ښځو تعلیم او جنکو تعلیم ته توجه شوي. یعنې د صحي خدماتو نه دا تعلیم د ښځو او ماشومانو په روغتیا ډېر تاثیر لري. نو که چېرته تعلیم په افغانستان کې ځنډېږي دغه د ماشومانو او میرمنو د صحت دغه بده وضع به نور هم پسې خرابېږي. او بل ډېر زیات ضرر بیا دی چې افغانستان کې متاسفانه ماشومانې جنکۍ وادېږي. نو هغه جنکۍ چې تعلیم نه کوي د هغو د ماشومتوب کې د ودېدو چانس ډېر دی چې هغه بیا د میندو د مړینې او د دوی د بدن او ذهن د نه انکشاف او د ټولنې د وروسته پاتې والی سبب کېږي. د جنکو نه زده کړه یا د زده کړې په مخ کې خنډونه جوړول د دوی ټولنیز موقف هماغسې ټیټ ساتي چې متاسفانه یو ډېر منفي نظر هم په ځینو سیمو کې تر اوسه لا وي چې ښځه یا په کور ده یا په ګور. هلته چې ښځه د ټولنې یو فعاله غړی ده او دا اوس په دې ټوله دنیا کې ثبت شوې ده چې د نارینه غوندې ظرفیتونه لري او په ځینو برخو کې لا ډېر لري. بل دغه جنسیتي مساوات او عدالت نه تامینېږي چې په دې صورت کې لکه هغه سیمو کې چې هېوادونو کې چې ښځې امپاور شوي یا تقویه شوي دي دوی د ملک د عمومي عاید یا جی ډی پی په لوړوالي کې یو ډېر بنیادي رول لوبولی. یعنی اوس 3 تریلیونه ډالر د ښځو د امپاورمنټ له امله په دې جی ډی پی کې ډېر شوي. او که چېرته دغه د جنسیتي مشکلات حل شي دا 112 تریلیونه ته رسېدی چې دا بیا حد ډېرې پیسې دي. همدارنګه په دې سیاسي مسایلو کې بیا ښځې خپل تصامیم نشي نیولی. دوی ته به قوانین بل څوک جوړوي او چې بل نارینه جوړوي نارینه بیا د نارینه زاویې نه جوړوي. نو بیا دا په افغانستان کې د ښځو په رابطه قانوني محرومیت او مشکلات هم دوام کوي. بل مشکل دا دی چې که ښځې تعلیم یافته شي دا محیطي ثبات چې یو غټه مسله ده د یوویشتمې او شلمې پېړۍ دا ستونزې پیدا کوي. لکه باسواده ښځې خپل اولادونه پاک ساتي محیط پاک ساتي او اولادونه ما اندازه کې راوړي څومره چې ضرور دي او څومره چې ممکن دي او کورنۍ او د مملکت اقتصاد ورته ضرورت لري. او ډېر مهم مسله دا ده چې په یو سلاتیا هېوادونو کې یو سروې شوې ده په هغه هېوادونو کې چې ښځې تعلیم یافته او د کار او د حیثیت خاوندانې دي هلته سول او ثبات دی. نو افغانستان چې 5 کاله جنګونه ځپلې هلته خو د سول او ثبات ضرورت د هر څه نه ډېر دی. نو د جنکو تعلیم د سول او ثبات سره یو بنیادي رول لري هغه اړیکه لري. نو باید جنکۍ تعلیم یافته شي چې د افغانستان د جنګ او جګړې او اختلافاتو لمنه ورټوله شي. او اخرانه خبره دا ده چې د جنکو تعلیم د نارینه وو تعلیم په نسبت 15 چنده ډېر ګټور دی. یعنی هغه هېوادونو کې چې جنکۍ تعلیم یافته دي را روان 15 نسله تعلیم یافته شوي دي نو او د نارینه یوازې یو نسل. نو نتیجه دا ده چې د نجونو تعلیم او د نجونو ټولنیز تقویه کېدل دا بین النسلي تاثیرات لري. یعنی په 15 نسلونو کې موثر دي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کېږي دا یوازې دې نسل ته ضرر نه لري دا روانو 15 نسلونو ته ضرر لري. ډیر مننه.
مننه او ډاکټر صاحب لته سهم شغله پټمن ډاکټر صاحب شنواری د انجنونو د زکړو په اهمیت باندې خبري وکړه. په افغانستان کې منظور می صرف چارواکي نه دي، عام خلک تر څه حد پورې د انجنونو د تعلیم په اهمیت پوهیږي؟ سلام
صاحب تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام
افغانستان کې کلتوري شرایط نسبت پخاته، خصوصا د مهاجرت نه وروسته چې افغانان مهاجر شو کاملا فرق کړی دی. پخوا هم کلتوري شرایط برابر و، اما د وخت حکومتونو دغه یو بهانه نیوله د نجونو د تعلیم او د عمومي تعلیم دپاره. په هغه وخت کې خو که کلتوري مسایل بانه کېده تنها د نجونو د مکاتبو دپاره نه و، د هلکانو د مکاتبو دپاره و. زه به خپله تجربه چې 9 کاله د پوهنې په وزارت کې مامور هم تاسو سره شریکه کړم، تر ټولو زیات آرایش د نجونو د مکاتب د تاسیس لپاره د لوی پکتیا نه راتلل، چې دا پخوا په هغه سپاره سینه باندې شهرت لري چې دوی مکاتب نه غواړي، او تر ټولو زیاته سرمایه گذاري لرلو د نجونو په تعلیم باندې کوله. زما د وروستي ماموریت تجربه په خوست کې شي، یو چا یوازې د نجونو د مکتب لپاره ځمکه ورکوله، نه د هلکانو د مکتب لپاره. دا هغه څه دي چې سجل دي، یعنی د پوهنې وزارت کې پراته دي. بل پلوه که داسې فرض کړو چې فرضاً کلتوري شرایط دي، نو که په سپینه خبره وکړو نو افغانان خو بیا ځینې برخې د اسلام هم نه مني، نو دا به ورسره موږ منو، لکه د ښځو میراث. اوس افغانان خپل لوڼو ته میراث نه ورکوي، خپلې مور ته میراث نه ورکوي، خپلې خور ته میراث نه ورکوي. نو آیا زموږ علمای کرام به دا مني چې ښځه په اسلام کې د میراث مستحقه نه ده؟ حال دا چې د میراث اساس د تقسیم چې دی د ښځې حق دی، نه د یعنی داسې وایي چې نارینه د ښځې دوه برخې وړي، بای اسلامي اړخ، هغه فرهنګي او هغه د غوښتنې اړخ. هیڅ نوه کلتوري ستونزه د نجونو د تعلیم په باب باندې په افغانستان کې وجود نه لري، او ټول خلک دې ته آماده دي چې حتی د نجونو د تعلیم په باره کې مرسته وکړي، ځمکه ورکړي، مکاتب جوړ کړي، او خپلې لوڼې او خپلې خویندې په داوطلبانه ډول په ښوونځیو کې شامل کړي. خپل په حکومت کې د فعلي حکومت کې هم داسې عناصر شته چې د نجونو د تعلیم په طرفداري وظایف د لاسه ورکړي. دوه وزیران په دې باندې برطرف شوي دي، یو د لوړو زده کړو وزیر او بل د پوهنې پخوانی وزیر. د دواړو سره مقرر تماسونه موجود وو، او دوی په دې قانع وو چې د نجونو تعلیم حق دی، او حتی یو کال وړاندې چې کله د معارف زنګ وهل کېده قرار دا و چې د نجونو مکاتب هم شروع شي، او دا منل شوی وه. ولې د معارف زنګ قرار و چې په 8 بجې باندې وهل شي، په 2 بجې باندې اعلان خبره شوه چې نجونې مکتب ته نشي. یعنی په خپل علمای کرام هم متفق علیه په دې باندې متفق دي چې د نجونو تعلیم حق دی. زه غواړم دا په دې معنی نه ده چې علمای کرام په دې نه پوهیږي، دا په دې معنی ده چې زموږ ولس په دې پوهیږي چې د نجونو تعلیم ولې حق دی، یا علم ولې حق دی. سالوان سے علم د خداوند تعالی ذاتی صفت دی، او ذاتی صفات هغه صفات دي چې خداوند تعالی د هغه په ضد نه موصف کیږي. یعنی خداوند تعالی عالم دی، بل دا دی چې علم هغه وخت انسان ته خداوند تعالی ورک چې د قران مجید موجود نه و. بابا آدم ته علم ورک لومړنی انسان ته، د قران وروسته نازل شو، هغه وخت شان حضرت محمد رسول الله مبعوث شو، او ټول اساس په علم باندې کې خدای شو. شروع په اقرا بسم ربک الذی خلق باندې وشو. دا ټول هغه څه دي په دې خاطر وایو چې ان موږ پوهیږو چې دا علم حق دی. علما او کرام تاسو ته نه وایي چې کینه تاسو نه پوهیږئ، تاسو خو پوهیږئ. موږ په انفرادي ملاقاتونو کې چې د طالبانو د چارواکو سره لرو، د ټول په دې باندې خاني دي چې د نجونو تعلیم حق دی. د دوی د دارالافتاء د غړو سره زه فقط دوه مثال تاسو درکوم. په ننګرهار کې یو ډېر جاهد عالم دی، د دوی د دارالافتاء غړی دی. زه ورغلم، ما ورته وویل چې تاسو د امیرالمؤمنین ملګري یاست، دا موضوع سره شریک شئ. هغوی را ته وویل چې په یوولس مادو کې مې ورته لیکلي چې دا تعلیم حق دی او دغومره ته خو به لا لږ ځورېږي اما زه دغومره ځورېږم لکه انسان چې په یو ناعلاجه مرض باندې اخته وي چې دا د نجونې مکاتب بندي د پوهنې د وزاري مدارس وزیر صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه. هغه وویل دومره ته دا موضوع اهمیت لري چې ځان مصروف کوم چې یو بل خواته مې توجه واوړي ولې کله چې بېرته راسم شم د نجونو تعلیم مخې ته ولاړي. اوس سړی نه پوهېږي چې دا غوټه کوم ځای کې نښتې ده او دا چا بند کړی دی. کله کله خو ساروان صاحب په دې عامو کې تبصری کېږي وایي دا مکتبونه لکه چې خارجیانو بند کړي دي او دې طالبانو ته خارجیانو ویلي چې دا بند کړي تر دې سرحده پورې دا اتهام لګېږي ځکه چې موږ چې د هر طالب سره ګورو هغه د تعلیم طرفدار دی. په طالب د رئیس نه نیولې تر بادیګار پورې چې ته نه پوښتنه وکړي هغه وایي زه د ښځو د تعلیم طرفدار یم او دا زموږ ضرورت دی. مګر اوس باید پوښتنه وشي چې دا مکاتب بند کړي چا دي؟
ډېره مننه پټمن صاحب. کور بله بیا به هم در شو نوبت به درکړو. ډاکټر صاحب شینواری، آیا په نړۍ کې داسې کوم هیواد شته چې په هغه کې نجونو ته یا یوې طبقې ته د درس اجازه نه وي؟ البته داسې هیوادونه شته چې حکومتونه په رسمیت نه دي پیژندل شوي، مثلا برما یو له هغو هیوادونو څخه دی د افغانستان په ګډون چې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په دې برخه کې افغانستان فکر کوي چې یوازینی هیواد دی.
یوازینی هیواد دی، هیڅ هیواد بل نشته چې هلته د نجونو مکتب بندي. که یو سیمه کې موقتا ټول مکتبونه بندي د نامنۍ له وجې امکان لري، یا مثلا کله یو سیلاب راشي یا زلزله راشي موقتي کېدای شي د جنکو هلکانو ټول مکتبونه بند شي، بل دا چې یوازې د جنکو مکتبونه بند شي فکر کوم دا بل مثال نه لري.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حقمل، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې دا دریم کال دی چې د نجونو ښوونځي بند دي، د دې تاثیر به څه وي د افغانستان په راتلونکي باندې؟
مننه زه هم نیکې هیلې او سلامونه ګرانو میلمنو ته، شنواری صاحب ته او موین صاحب ته وړاندې کوم. موږ تاسو مثالونه لرو، کله چې په 1996 کال کې همدا خلک چې اوس کابل کې حاکم دي دوی راغله، لږ وخت کې د نجونو مکتبونه او پانتونونه یې وتړل او نتیجه یې دا وه چې په ټوله نړۍ کې تنها زه د یو ډاکتر په صفت په ټوله نړۍ کې افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ضعیف ترین او خراب ترین وضعیت و. یعنی په هر یو لکه مایندو کې 1400 مایندې مړې کېدلې چې هغه په ټوله نړۍ کې ټول نغټ ارقام و. همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم لوړه وه او دلایل یې هم دا و چې په افغانستان کې هغه وخت کې موږ د قابلو او د ډاکترانو د زنانه طبقې ډاکترانو کمبود و. نو متاسفانه که اوس وضعیت بیا هم همداسې پاتې شي، د نجونو مکتبونه تړل شوي یا ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي او پوهنتونونه تړل شوي، نو نتیجه بیا هغه تور هغه ستونزې چې هغه موږ په 2001 کال کې په افغانانو ډېر دغه نه ډېر زیات ستونزې سره مخ شوي وو. 10% خلک افغانان هغه وخت کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلود او همداسې چې تاسو وګورئ په ټوله هیواد کې موږ هغه وخت کې 400 روغتیایي مراکز درلودل، اوس 2300 نه هم زیات شوي دي. نو که بیرته موږ تاسو شاته وګورو دا سم مثالونه هم درلودل، ولې ډېر غټ ستونزې هیوادواله ته پک کړې وي. هاته موږ د عادي ستونزو لپاره د حل لپاره هم په پاکستان او یا ایران ته تلو، یا هغه وخت کې زیات پاکستان ته ډېر اتکا زیات په پاکستان و. نو د نجونو د مکتبونو بندیدل نه تنها دا چې په یو سکتور تاثیر کوي، دا په ډېرو سکتورونو تاثیر کوي. که موږ تاسو وګورو په هغه وخت کې هم د زنانه او معلمانو کم بود. که اوس موجوده نظام وغواړي چې د حاله وضعیت په همدې شکل پرېږدي او حتی وغواړي چې د اول نه تر شپږم صنفه پورې دغه مکتبونو ته دوام ورکړي، حد دې ته به هم دوام نشي ورکولی، ځکه تعداد زنانه معلمین به تقاعد کوي او تعداد به د هېواد پرېښودلو ته مجبور کېږي. بیا به د دې ظرفیت هم په هېواد کې نه وي چې د اول نه تر شپږمه پورې هم د نجونو د مکتبونو په کوم شکل چې دوی مخته وړي مخته لاړ شي.
بله صاحب ډېر زیات مننه کوربدن. پټمن صاحب، په ځینو ولایتونو کې د طب لپاره یا د نرسۍ لپاره ازموینې اخیستي، له دې معلومیږي چې طالبان د نجونو د زده کړو پر اهمیت پوهیږي، خو سوال دا دی چې څو کاله وروسته به د چا ازموینه اخیستل کیږي؟ دوی کله فکر کوي چې په دې غور کړی دی؟
سامان چې زم نن باندې د چا ازموینه اخلي، ځکه چې درې کاله لدیره موده تقریبا وشو، ځکه دوه کاله موږ په کورونا کې هم تړلې مکاتب لرل چې تعلیم سم په منظم ډول باندې دوام نه درلود او ورپسې دوی راغلل طالبان ډېر زیات د تعلیم په اهمیت باندې پوهېږي. زه متاسف یم کله چې سړی د دوی سره مجالس لري سخت متاثره کېږي د دوی د علمیت نه، د دوی د پوهې نه او د دوی د وطن نوستۍ نه، بلې کله چې عمل هوري بیا سرچپه یو شی راوځي نو دا سړی مایوسه کوي چې موږ چا سره خبرې کوو او څنګه خبرې کوو. متاسفه نه نړیواله ټولنه هم همداسې ده، کله چې د طالبانو سره په جلا مجالس کوي د دوی د وزیرانو سره یو قسم برخور سره مخامخ کېږي، د نهایي نتیجه بل قسم راوځي. دا د طالبانو په ضرر هم ده او زمونږ په ضرر هم ده او زمونږ د هیواد په ضرر هم ده. هغه څه چې موږ وایو د زړه د خوږ نه وایو، د وطن دپاره وایو او د طالبانو دپاره هم وایو. ما اکثره وخت چې د دوی سره په دوستانه ملاقاتونو کې ویلي دي، ما ورته ویلي چې راځئ دا چې حکومت وکړو چې حکومتونه یو بل ته تعویزېږي او موږ او تاسې هیواد پرېښودو ته نه اړ کېږو. هلته مو سره ټوکه وکړه چې دا درېیم ځل موږ دا د مکتب په کتابونو کې شاروان چې دویم ځل سلطنت دا د مسلمانستان او امیر شېر علي خان او دا دا لوستي خو دا درېیم ځل سلطنت هم نه و لوستی. نو دا درېیم ځل سلطنت خو بیا نشته که نه؟ دا موږ دې سره په دې ټوکو په ملاقاتونو کې وایو بهتره خبره دا ده طالبان د دې وطن خلک دي، موږ د دې وطن خلک دي او هغوی چې د هېواد نه بهر دي د دې وطن خلک دي. هغوی چې وتلي دي یو وضعیت فیصدي د خپلو بچیانو د تعلیم دپاره وتلي دي. مثلا د یو سړي ورکۍ د شپږم نه فارغېږي که د امکانات ولري، که دوه درې لورګانې ولري او دی په وطن کې پاتې کېږي، دا لورګانې به څه کوي؟ دی مجبور خپل دار او ندار دې او خپل خوږ وطن سره خدای پاماني کوي، د خپل خوږ اولاد د خاطره او د بهر ته شو د نجونو تعلیم لپاره. یعنی د مهاجرت یو اساسي علت دا چې د نجونو د تعلیم مشله ده، د هغوی د لوړو زده کړو مشله ده. دوی چې اوس امتحان اخلي تاوان ته، هغوی چې تیان امتحان ورکړی دی او د طب د پوهنځي په دوهم دریم څلورم پنځم او شپږم صنف کې دي او هغوی چې د ستال دورې وه، نو د هغوی سرنوشت خو باید اول معلوم شي. بیا موږ د نرسنګ دپاره نور شاګردان دوی خو د مکتب دروازې په داسې حالت کې تړلي دي چې هلته هغه زما خورکۍ پنځه کاله طب ویلی دی، څلور کاله طب ویلی دی، یا یې په دولتي طب کې ویلی یا یې په شخصي طب کې ویلی دی، همدغه چې نور پوهنځي ویلي دي. نو که موږ د نوو شاګردانو د جذب لپاره شرایط لرو، نو دا زاړه شاګردان چې هغوی معلق پاتې دي په صفت دي او پلار، په صفت دي او ورور، په صفت دي او مسؤول شخص، په دې دریځ دغه معصومو بېچارو او بېګناه افغانانو په باره کې څه دی؟ آیا دوی حق نه لري د ژوند کولو؟ دا په دې خاطر زه وایم چې همدغومره چې موږ درېږو ممکن همدغومره طالبان ودرېږي. من چې دوی سره خبرې کوو، موږ په دې وطن کې اوسېږو، دا هم هېواد دی او دلته به پراته یو، هر قسم شرایطو تحمل او تحمل ته حاضر یو. ولې دا یو حق حق دی، دا یو اسلامي حق دی، دا یو بشري حق دی. ګورئ هغه وخت چې د اسلام مقدس دین بیل کله چې آن حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت لومړۍ ورځې د دوه شیانو په ضد باندې هلته مبارزه وشوه، دو اساسی رکنو، یو توحید او چاره به شرک نه راغور او ګرځول او د بت پرستی نه، او دویم د ښځو حقوق. یعنی دو اساسی مسائل په هغه وخت کې مطرح د ښځو په مقابل کې د ښځو د حقوقو اخستل، چې ښځې ژوندې ښخې دي، دوی ژوندې ښخې دي، او بل شرک. یعنی اولینه مبارزه د شرک په باره کې وه، او دویمه مبارزه د ښځو د حقوقو په باره کې وه. یعنی د ښځو حقوق د اسلام د دین ته اساس دي، دلیل حقوق نه دی، ځکه چې په صدر د اسلام کې د دې دپاره مبارزه شوې، ښځه د دې جبر نه خلاصه شوې ده. نو اوس چې موږ او تاسې په اسلامي هېوادونه په نړۍ په تاسې وګورئ، په سعودي عربستان کې چې د حرمین شریفین هلته وجود لري، د ښځو تعلیم د نارینه وونه 50% زیات، د نارینه وو تعلیم د شپږ پنځوس فیصده او د ښځو شپږ څلوېښت فیصده. له دومره څه انت د تفاوت له هغه تاسو په ایران کې وګورئ چې رښتینی هواد تاسو په پاکستان کې وګورئ چې زمونږ په ځوان کې پروت دی چې هلته څومره انجینې ما پاتې به ته څومره انجینې یعنی د نجونو د تعلیم لپاره په افغانستان کې زه تاسو وایم که هر څوک داسې ادعا لري چې د نجونو په مکتب کې خدا ناخواسته فحشا و دی په حقیقت کې په خپله خور خپله مور او خپل لور باندې تهمت وي یعنی دی باید خپل ناموس ته متعهد وشي د افغانستان د نجونو مکاتب د هر قسم فساد نه پاک وو زه په مسؤلیت دې ته ویلی شم هر چا چې دوی ته معلومات ورکړي دي دا معلومات مغرضانه دي دا معلومات نادرست دي دا د طالبانو په ضد دي دا معلومات او دا د افغانستان په ضد دي زمونږ هیله ډیره محترمانه ده او زمونږ هیله ډیره عاجزانه ده د افغانستان د اوسني حکومت نه چې د نجونو تعلیم د نظام د ملا تیر تشکیلوي د افغانستان د سیاست د ملا تیر تشکیلوي او د افغانستان د خلکو د غوښتنو اساسي غوښتنه ده زه هیله من نیم چې دغه حساسیت
بله
درک شي او د نجونو تعلیم شروع شي کله چې موږ وړاندیز کوو اتا ځنې خلک څاروان څه پدې دي طالبان به داومني پدې باندې دي چې وایي چې دا طالبان به د نجونو مکاتب خوش نشي او مکاتب به خلاص نکړي چې دنیا ته یو باندې پلاس ورشي چې به طالبانو په ضد باندې او یې لاس پکار شي طالبان به دامن ځکه درته یعنی هر څوک چې دې ته وایي چې د نجونو مکاتب مخلاصوي په حقیقت کې هغه د طالبانو او د افغانستان د دوه دښمن
بله ډیر مننه پاتمن صاحب سلامت اوسئ یو اوریدونکو لرو وګورئ چې دوی څه وایي مهرباني کوئ صاحب
احمد مدنی د کندهار په تماس کې هم د ازادۍ ټولو کارکونکو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسئ مهرباني
د لکه څنګه تاسو ورور زیاته کړ دا چې دا په بیان څخه ونی چې و تاسو او تجول چې ازبکستان او عربستان دا ټول د افغانستان په وړاندې هیڅ نه دي ځکه چې افغانستان یو کوي با عزت او ښه اسلام لرونکی هیواد دی نو په دې خاطر باید چې موږ د ښځو پر تعلیم باندې ګر سره موږ مخنیوي ونه کړو کچیرې وغواړو چې خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو او کچیرې متاسفانه زموږ د هیواد د یو مکاتب دروازه د یوې ورځې لپاره وتړل شي دا به زموږ لپاره د شرم ځای ځکه سلو زندانونو د سلو بدکاریانو د سلو غلطکاریانو لامل د وی ورځې د مکتب د تړلو څخه کیږي زما د ګرد طالبانو ورونو څخه زما د ګرد ولس څخه دا غوښتنه ده چې خپل غږ دې پورته کړي او نړیوالم باید چې ودی ته واسوي طالبان باید چې ودی ته واسوي چې یو څه د تعلیم په اړه باندې څه نه څه جدي پریکړه وکړي ځکه چې افغانستان یو ډېر کمزوری د تعلیم له نگاه څخه ډېر
ډیره مننه سلامت اوسئ ډیره مننه کور ودان چې ټلیفون دی وکړو لطف دی وکړو ور به شو یو بل اوریدونکو کتاب ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
سلامونه احترامات ته مننه دی ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ټول کډونوالو ته سلامونه احترامات کوم
سلامت اوسئ مهرباني
تاسو نن ورځ ډیره کې یو بهترینی موضوع ته اشاره کړې ده چې په دنیوي کال په شروع کې دوه سره باید په پنځان کې د تعلیمي بنسټونو ته شروع کې دوه پروګرامونه هم باید پر مخ باندې کولاس افغانستان بل خصوص د نجونو په اړه کې زه درو شم ته غواړم چې اشاره وکم اول دا کورنۍ جوړښت چې دا دی لخزینه کیږي موږ تاسو ته د دې باندې عقیده یو چې د مور غږ لمړی مدرسه ده او هغه مور که تعلیم ولري هغه مور چې فکر ولري مفکوره ولري نو د هغې په اولاد باندې یو مثبت اغیزه کوي او که هغه مور چې هغه خپله نه یو فکر ولري نه یو پوهه ولري هغه خپل یو اولاد سم نشي تربیه کولی او ټولنې ته سم یو سالم انسان نشي آزاد کولی دوهمه خبره دی که نجونو د مکتب په اړه باندې دی که ټولنیزه خبره ده که چېرته موږ په هیواد کې د نجونو د مکتبونو د مخنیوي په اړه باندې مثلا که دولت ورته اجازه ورنه کړي د نجونو مکتب ته موږ په آینده کې لډی رسوند سره مسو تمري او هم د سپونز د افغانانو لپاره دا ده چې موږ په طبي بخش کې هیڅ کومه داسي پرمختللې ډاکټر نه لرو حال دا چې موږ بيخي موږ له کمی سره مخ یو څو او د وخت په تیریدو سره کومي ډاکټرانی تعلیم پر ټولنه باندې یو مثبت اغیز لري که چې کومه ټولنه کې د ښځو د تعلیم مخنیوي وشي همغه ټولنه
د دې لپاره چې نور اوریدونکو ته نوبت ورسیږي که لطفا لنډې خبرې وکړي له تاسې ډېره مننه یو بل اوریدونکو ته ورځو له هغو نه هم اله ده چې لنډې خبرې وکړي چې میلمانه هم ستاسې په خبرو باندې تبصره ولري مهرباني کوئ
السلام علیکم حاجی توخیم د زابل ولایت شاجی لوی ولسوالۍ
مهرباني کوئ توخی صاحب
تاسو میلمنو ته نیکی هیله
مهرباني
کومه چې د ښځو تعلیم بالکل ضرور د موږ د دې طرفدار چې موږ ښځې باسواده او تعلیم ولري خاصتا په طبي لحاظ تاسو کار خو موږ بېخي دا طرف کړي وو چې د طب پوهنځی او د ښځو پر مخ باندې دغه طبي مکتبونه خلاص شي خو متاسفانه چې هغه هم نسو خلاص او نور بېخي نسو خلاص نو د ښځو تعلیم ولو که فرض خو نه ده ضرور ده بالکل ضرور ده بې تعلیمه چاره نشته نو دا زموږ نظر ده او له محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده خاصتا له پتمن صاحب څخه چې دغه آنلاین زده کړې لکه ستاسې د ازادي راډیو کې و نجونو ته کوي یا له نورو لارو څخه ورته کېږي آیا دا صحیح بلل کېږي له دغو څخه یو استفاده ونه په کېدای شي که نه کېدای
ډېره مننه مننه کور ودان لټول اوریدونکو منندوی ور بشوس ملمنو ته لمړی ور دی ډاکټر صاحب شینواری دی ډاکټر صاحب چې اوریدونکو په خبرو ک تفسیر کوي خو وی کوي د دوی ټوله د طرفدار وو چې باید جنو ته اجازه ورکړل شي چې درس ووایي موږ تر خبرونې مخکې ډېر کوشش وکړو چې داسې یو څوک هم پیدا کړو چې متفاوت نظر ولري خو بریالي نه شو او تمام وه چې د خبرونې په ترڅ کې به څوک داسې ټلیفون وکړي او یو بل نظر به راته ووایي چې له دې نظرونو سره متفاوت وي خو په هر حال د توخي صاحب خبره دې ته اشاره دې ته وه چې خصوصا که د طب په برخه کې د طب پوهنځي ته اجازه ورکړې وای چې نجونو طب ویلی وای او ډاکټرانې پکار دي همیشه کله چې له طالبانو سره خبرې کېږي او څوک ورسره غږېږي همدغه د طب خبره ورته یادوي یعنی ښځې یوازې د طب لپاره پکار دي په نورو برخو کې نه دي پکار
ډېره مننه اول خو اوریدونکو نه مننه کوو ټولو معقول نظرونه وړاندې کړه او ښه نیت او د ژوند د زده کړو په ګټه نو دایم مثبت تر دویم دا خبره مام ځان سره یاداش کړه دا همیشه چې وایي چې یو څو ډاکترانو ته خو ضرورت شته دا یو کلیپ هم راوتو چې موږ خو به یو پنځه شپږ سوه ډاکترانو ته اجازه ورکړو خو دوی خو موږ نه په انجینرۍ کې هم غواړي موږ نه په معلمان هم غواړي موږ نه ماموران هم غواړي موږ نه وکیلان هم غواړي او موږ نه په د ټولنې په ټولو برخو کې کار کوونکي غواړي نو دا ډېر اساسه مسله ده چې ښځه یوازې ډاکټرۍ کې په کار نه ده ډاکټره ښځه هم په کار ده ځکه چې بیا د ډاکټرۍ ښځې نه د ډېرو زیاتو ښځو د ژوند د منځه تلو خطر دی او دا نظر چې وایي چې ښځه معلمه ښه ده چې نورې ټولنې ته ګټه ورسوي دا هم ښه نظر دی معقول نظر دی چې ټولنه ښه معلمه ښځینه معلمه وي ولې اصلي مسله دا ده چې خپله دا ښځه ډېره مهمه ده د جنۍ ډېره مهمه ده دا باید د جامعې یو فعال غړي د نارینه او د هلک او د سړي غوندې حقوق ولري د دې شخصیت وده وکړي دا د خدای او د رسول په قوانینو پوه شي د کائناتو په رازونو پوه شي شخصیت یې وده وکړي ذهن یې وده وکړي تقویه شي امپاور شي هم ځان ته خدمت کوي هم کورنۍ ته هم جامعې ته او یو د مساوي حقوق او مساوي حیثیت او په تصامیمو کې د مساوي غړي په توګه ګډون وکړي زمونږ د هم د اسلام او هم د نړۍ د پرمختګ دی هر تر سیل چې ښځې ته د مساوي حیثیت مسله مطرح ده نه یوازې چې یو شل ډاکترانی یا سل ډاکترانی یا زر ډاکترانی ولرو د ټولنې په اړه برخه کې باید ښځې ولري او البته د افغاني اسلامي شریعت سره چې طبعا د افغانستان ښځې که موږ ورته ونه وایو هغه زموږ نه خپله ډېر با حیا دي ډېرې محجبې دي او په دغه مسایلو ډېرې ښې پوهېږي دا یو مشر چې خبره وکړه چې دا فرض خو نه ده خو ضرور ده دا خبره د ثبوتولې د شریعت له مخې نه شي د زده کړه په ښځه او نر فرض ده کدی کې به مساله ځنې فرض کفایي او ځنې فرض قطعي. فرض کفایي په صورت کې چې جامع تسل ډاکټران په کاري نارینه او سل ډاکټران موجودي نو دا فرض کفایي ده. چیرې سل خزی ډاکټران په کاري او سل ډاکټران موجودي دا فرض کفایي سره رسیدلی. ولیکله چې جامع کې سل ډاکټران یا سل انجینران یا سل معلمان یا په عین شکل معلمان او ډاکټران او کارکونکو په کاري او دا موجودي نه دا به په جامع فرض عین قطعي ده چې دا عمر ډاکټران دا عمر انجینران دا عمر پلان گزاران دا عمر متخصصین باید موجودی نو په دې حساب د خزو او نرو زده کړه دا د نشتون په وخت کې چې کادر ونه لرو هغه متخصصین ونه لرو مربوط یا خزا یا نر به په ټوله جامعه دا فرض عین کفایي قطعي ده او ټول پکې ګناګار دي چې دا متخصصین ولې نشته. لکه ساده مثال وایم یو کلی کې د جنکو مکتب دی او دلته د کلی خلک یو تشویش لري چې خزینه معلمه نه موږ جنکو مکتب ته لګو دا فرض عین ده چې باید خزینه معلم ورته پیدا شي کنه دا څلوختو یا سلو یا زرو جنکو حق تلفیږي. عین شکل که یو سیمه کې د میندو د روغتیا کلینیک نه موجود خاص په دې خاطر چې هغه خلک خزینه ډاکټر واړي او موږ خزینه ډاکټر نه تربیه کړي نو ټوله جامع په دې کې ګناګاره ده او دا په ټوله جامع فرض عین ده چې د لپاره مبارزه وکړي چې ولې خزینه ډاکټر نشته. نو په دې حساب د اوریدونکو نور نظرونه زما خوښ شو مګر دغه نظر باید موږ پراخه کړو چې ښځه یوازې ډاکټره نه ده یا شپږ سوه یا پنځه سوه ډاکټره نه ده. ښځه باید د ژوند په هره برخه کې خپل معقول او شرعي او اسلامي او انساني حق واخلي او په ټولو برخو کې فعال شي.
بله صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حقمل ځینې طالبان فکر کوي هغوی چې د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي دو دوی دشمنان یا مخالفان دي او لمدې کبله په خپل د دریس چینجونو ته اجازه ما ورکوه ډیر تاکید کوي. خو مخکې تر دې چې تاسو په دې اړه خبرې وکړي یو انجلۍ ده چې د ټلیفون له لارې را سره ده وګورو چې دا څه پوښتنه لري اول به د دې خبرې واورو. مهرباني کوئ.
السلام علیکم. سلامت
اوسئ.
خوشحالم چې تاسو سره په دې مرکه کې یم.
مهرباني کوئ.
زما سوال حوال دا دی چې په ټولنه کې که چېرته موږ غواړو ښځینه او که یوازې د طب لپاره یا هم ډاکټري لپاره اجازه ورکړو دا به یو قسم انصافي به وي ځکه چې داسې نه ده چې په ټولنه کې موږ ټول انجونې یاستو او موږ ټول غواړو چې یا ډاکټر شو یا نرس شو یا هم میډوایف یا بل شي طب پورې مربوط دغه ټول دشتي موږ وایو زیاتره د سینجلې دي د سینجنکیانې دي بل په شمول زما نه خپل چې ته سره موږ علاقه نه لرو زه نه غواړم چې ته وایم نو زه مجبور یم چې په کور کې کښېنم زه به درس وایم. دا ډېر نامعقوله خبره ده چې یوازې نجونو ته په یوازې د طب په رشته کې د زده کړې اجازه ورکړل شي یا د طب پوهنځی دغه پوهنتونونه د طب پوهنځی ورته خلاصې وي نورې څه هم نه وي. دا خپله په خپل وجدان کې نه منلو خبره ده. انسان هېڅ نه شي منلی دا خبره. موږ انساني موږ حقوق لرو لکه سره کوم چې سړی دي هلکان دي په ټولنه کې ګرځي ژوند کوي څښاک کوي خوراک کوي تعلیم کوي د هر شي حق لري. هماغه څه نه یو نجونه یعنې موږ انسانان یو ژوند کوو موږ چې دا خوراک هم ضرورت لرو څښاک هم ضرورت لرو خو تعلیم ته هم ضرورت لرو هغه په بېلابېلو بخشونو کې ضرورت لرو. یوازې په طب پورې چې دا د ښځو یا د نجونو دغه مشکلات نه لېږي اوس فرض مثال موږ په افغانستان کې ټول همدغس فرض کړو چې طب پوهنځی نه ده ټول نجونې چې دا ډاکټري وایي ځینې نرسنګ وایي ځینې چې دا میډوایفي وایي دا ټول چې دا د طب پورې مربوط ده. نو په دوه نور بخشونو کې چې موږ ضرورت د ښځو ته پیدا کوو جنکیانو ته پیدا کوو هغه څه شه به څوک درتی موږ ته څوک شته چې هغه تشه ډکي هغه تشه بیا بېرته موږ په نارینه باندې ډکوو. دا ډېره نامعقوله خبره ده. یوه نجلۍ په هیډ باندې محصل په هیډ باندې زه دا خبره هېڅکله هم نشم منلی ځکه زما د طب سره خپله هېڅ شوق علاقه نشته. نو زه مجبور یم چې د مکتب نه وروسته کور کښېنم زه به درس ورنه وایم.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ. کور ودان همدغه طب پورې چې یوه نجلۍ رسی شي باید معلمه ولري نو معلمه به له کومه کیږي. پر حال ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب حقمل. زما مخکنۍ خبرې که مو په یاد وي البته فکر کوي چې هغه خلک چې دوی ته دغه یادونه کوي چې ښوونځي ته اجازه ورکړي نجونو ته اجازه ورکړي دا د دوی دشمنان دي او که فکر کوي چې لدوی سره په یو شکل د اشکال مرسته کوي. دا اوس چې د دوی حکومت دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري په نړۍ کې، یو دلیل غالبا چمدغه مسله ده. کڅنګ
دوه دلیل دي، دوه متضاد دلیل دي. لومړی دلیل دا ده چې طالبان د څه فکر کوي چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه د مخالف دي. موږ تاسو نن په دې تاسو پروګرام کې ولیدل چې ټول خلکو د تعلیم طرفدارو، په دې معنا چې د افغانستان 90% خلک یا کپینځنې سلانه خلک هم دغه مخالف دي، طالبان مخالف دي. کله طالبان نظر دی چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه زموږ مخالفین دي، خو ملت مخالف شو. دویم د طالبانو کارونه تم کوم تاسو وګورئ، یو تعداد برخو کې اجازه ورکړې ده، پرڅند یوټیوبران چې موږ تاسو وګورو چې د دوی د شاروالی د دې یو تعداد کارونه کوي، یا په میډیا کې وګورو، په ټویټر او فیسبوک کې دوی خلا رسانه کې مسته. نو د دې نه خو د دې لپاره چې د دوی لپاره هم که تبلیغ وکړي که کار وکړي خو ورته اجازه د تعلیم. دریمه خبره که تاسو وګورئ، فکر کوم په وزارت تجارت کې یو څانګه ده اوس په افغانستان کې چې تجارت کې د ښځو لپاره اجازه شته، د میندو لپاره اجازه شته، هغه که اجازه ورکوي په اصلي شکل سره، خو اجازه ورکوي چې تعلیم وکړي، د تعلیم نه وروسته بیا په تجارت باندې پیږي. نو دغه ضد و نقیض خبرې فکر کوم دا به د طالبانو د حکومت عمر را کم کړي، او افغانان نه غواړي هر قوم نه چې پښتنو کې هر چا نه پښتنو کې موږ نو تاسو نور په هیواد کې جنگ نه غواړو. مګر تاسو د دې غوړو چې په هیواد کې صلح حاکم شي، هر نظام چې هم دغه نظام توست د دوام لار برابر شي، ولیکې چې تر څو پر دوی د خزو ته د تعلیم اجازه ورنه کی سپور اروپا کې وسیګم څوکال کی دا بم انسایبانم چې دې دین د نړۍ په نور ځای نه کې متوجي دي ډیر خلکو ته، په هیڅ صورت سره بنړۍ طالبان پر رسمیتونه پیژني، خصوصا د اروپאי هیوادونو شدل ته ګورم تل د خزو د حقوق خبره ډیر ځکه 50 سلنه سیاسيون په دې نړۍ کې دلته خزي دي، یعنی چې تر څو په افغانستان کې د خزو ته د تعلیم اجازه ورنه کوي دغه سیاستمداران او دغه خلک د دې لپاره چې رایه د خپل ملت نه واخلي دوی به د دې تزلخ نه کې په اسانی سره چې طالبان پر رسمیتونه پیژني، او چې طالبان پر رسمیتونه پیژني همداسې به تاسو وګورئ یو وخت پورې به خلک حوصله وکړي. اوس درې کاله تیر شول، درې کاله که یو فامی یو ځوانان موږ تاسو د تعلیم نه محروم کو، دا په دې معنی چې یو نسل موږ تاسو له لاسه ورکړ. درې کاله د سیادی خبره نه ده چې کله کله دوی سره زه د بحثونه اورم وایي چې بس په موږ په پاره کار کوو، په یو پلان ورته جوړو، یو ترتیب ورته جوړو. دغه د ترتیب خبره هم زه نه پوهېږم چې دا ترتیب به د قندار نه تر کابل پورې دومره فاصله ولري، بیا که کابل ته راځي د دې تطبیق په څنګه کې نو کله کله غا د ترتیب موضوع مر کسي، او زه د دې نه هم بیریږم چې وخت کې به د افغانان د حوصله مندي له لاس اور کې په مختلفو ولایتو کې به د طالبانو مخالفتونه دوی شروع کې بدین دي نه چې کوم نظامی حرکت د د د د د هیواد د باندې خلک حمایتي داخل کې خلک به وشل کېږي، او دا د هیواد نو طالب ډیر زیات شي. جناب موین صاحب فاطمه خو مثالونه ورکول، ول زه عملا مثالونه زه ډاکټر صاحبان پیژنم چې زمونږ دوستان دي، همکاران هم را سره و، دغه تیر درې میاشتې کې ډیر لاړل د هیواد نه مجبور سول، ځکه درې سلون جونې لوران یې درلودل، هغه لوران یې داسې مرحله کې وي چې نور نه شوی کولای چې دغه عصبي فشارونه تحمل کړي. دغه خور چې خبر وکړل وای زه تب نه غواړم زه په بل رشته کې غواړم، دا حق ده، ولی بیګما چې دغه خور په دې فامیلونو کې موږ تاسو خپل خلک لرو، کله چې تاسو تماس سره نشئ دغه هغه تشو عصبي له خوا څوم فشارونه چې روحي فشار لاندې دي، دا طالبانو سره په هر قسم به ستونزې خلک ورته پیدا کړي، په داخل کې رسمیت بل لاس اور کی، او هغه څو فیصد خلک چې د جنگونو نه ډیر خسته وو د دوی سره یو اندازه سره خواخوږي او سره درلودل، فکر کوم د دغه خواخوږي شمیر به مراقبته شي. نو د طالبانو دوام د تعلیم په سره په مخالفت کې فکر کوم ډیر وخت به دوام نه کی.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه پدمن صاحب. خو له تاسو څخه یو پوښتنه و چې آنلاین زده کړې څومره اغیز لري د حضوري ځای خو نشنی ولې خو تر څه حد پورې بریالي دي، او یو بل پوښتنه زه لرم هغه دا چې د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې د طالبانو د چارو د ادارې لوی ریاست مرسیال مولوي نور الحق وویل چې د تعلیمي نصاب د پړاوونو د تعلیمي نصاب د پړاوونو پاړه خبري کولې. ویل چې د مخکینی حکومت تعلیمي نصاب بهرانيانو جوړ کړی وو او هغه کارپوهانو په دغه کار کې ونډلرله چې د امریکا ګټو ته ژمنو نه د افغانستان نسلونو ته. تاسو په خپل پوهنې په وزارت کې موین وی تاسو ته به بهتره معلومی چې دا د حساب چا جوړ کړی وو. مهرباني.
د توخی صاحب محترم توخی صاحب سوال چې کړی او د آنلاین زده کړو آنلاین زده کړې په دنیا کې یو منل شوی سیستم دی چې هغه خصوصا دغه د ماسترې او د ډاکټورا په برخه کې زیات استفاده ترنه کېږي او کله کله د لیسانس په برخه کې. د اساسي او ابتدایي تعلیماتو په برخه کې آنلاین زده کړې زما د نظره مؤثرې نه دي او ځکه دلته د تربیې مسله هم ورسره مطرح کېږي. او زمن د وزارت نوم شو د پوهنه د تعلیم او تربیه وزارت او د پوهنه وزارت د تعلیم ترڅنګ تربیه هم ضرور ده او هغه په سنف کې اخیستل کیږي نه په آنلاین ډول باندې شي دا کیږي. بل مسله چې تاسو سوال وکړه هیڅ بهرني د افغانستان د تعلیمي نصاب په پروژه کې چې هغه هلته مامور وي موږ په افغانستان کې نه لرو. البته مرسته ته دی خبر نه چې د نړیوال بانک ترشته یې چې وړاندې وزارت سره او د نورو سره د ټول حکومت سره بل دا چې سروان څه د نصاب په دغه ټکو کې تاسو وایي یو زمونږ شې د اجتماعي علوم نصاب دی او بل زمونږ د ساينسي علوم نصاب دی. د ساينسي علوم نصاب چې دی دا نړیوال دی. هغه فزیک چې موږ تدریس کوو هغه فزیک په امریکا کې تدریس کیږي او هغه تعریف چې موږ د سرعت نه لرو په فزیک کې هغه په امریکا کې به موږ تعریف کړي او هغه په افغانستان کې موږ په پاکستان کې په هندوستان کې هغه تعریف چې موږ د کار نه لرو هغه تعریف چې موږ د پوهې نه لرو هغه تعریف چې موږ د علمي اصطلاحات چې مثلا د نیوټن قانون په توګه د دنیا کې د نیوټن قانون نو خبره دا ده چې دا خارجي او داخلي نشته. یعنی علما احترام باید موږ په دې باندې پوه شي چې ساينس جهاني دی هغه د مملکت د پاره نه دی ساينس دی ټکنالوژي چې ده ساينس چې ده. بل اجتماعات دي. اجتماعات ته خبره ده چې په هر هیواد کې د هماغه هیواد د شرایطو سره برابر دا وی تاریخ لستل کیږي او طبعا دا وی جغرافیا ده. مثلا دا جغرافیا هم د نړیوال ارقام لري او داخلي ا ا ا ملي ارقام لري او تاریخ هم همدغه شی دغه کیږي. اما هغه د په شروع نه په هر مملکت کې د حکومتونو تر تاثیر لاندې وو او وی دا مثلا زه تاسو ته مثال وایم من چې په مکتب کې وو حتی دا هم د څور پورې چې ډیره بده پیښه و موږ په دې نه پوهېږو د مکتب په کتابونو کې نه و لیکل چې اته وشتم د اسد د خپلواکۍ ورځ ممنګ په څومره کې جشن کاوه او هغه د اشپزم د جوازا چې و د افغانستان د نجات ورځ نو هاته دوی دا پټکړې و چې هاته وشتم د اسد د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د تاریخ شریعت مکتب په کتابونو کې نه و لیکل. نو دا چې شایم خوشته دا به طالبان هم کوي چون دا اوس عملن کوي او دا مجاهدین هم کول دا خلقیان هم کول دا داوود خان هم کول دا ظاهر خان هم کول او دا به موږ په جمهوریت کې په نسبي لحاظ نه دی کړی. مثلا موږ په جمهوریت کې دا شی او نصاب په اجتماعاتو کې چې موږ دغه د ووم د ثور نه تر دې د کډیشه د دورې پورې دا په یو په دوه صفو کې تشریح کړل. دا صرف واقعیات هم ذکر کړل په هغه باندې تبصره و نه کړه. تبصره هم ځکه و نه کړه چې زمونږ په صنف کې عملا د خلقي زویم ناستو د پرچمي زویم ناستو د مجاهد زویم ناستو او هغه چې په دې نه متضرر شوی وي هغه ته کړی و دا ناستو. نو موږ نه غوښتل چې دا زمونږ اولاد په دغه جنجالونو کې تربیه شي. نو دا دوره موږ بیخي حذف کړه او فقط تشریح کړه چې په دغه کال کې کودتا وشوه په دغه کال کې دا کار وشو په دغه کال کې دا کار وشو او دا کار بنا پر دې وشو چې موږ په دې باندې یو مجلس وکړو او دا د مملکت په خیر و چې تر څو پورې موږ یوې بلې مرحلې ته داخل نشو موږ په دې باندې قضاوت نشو کولای چې چا څه کړي د دې وطن لپاره. نو دا خو موږ حذف کړی و دا خو د مکتب په کتابونو کې نشته دی دا چې دا هغه نصاب چې موږ جوړ کړو دا په افغانستان د پوهنې وزارت جوړ کړو. او د اسلامي او غیر اسلامي خبره به تاسو ته توضیح کوم چې کله چې نصاب جوړ شو او هغه وخت چې وو زه به نمونه ځکه واخلم چې دا کار په مستند ډول باندې ما کړی دی. من جناب متوکل صاحب تم دعوت ورکړه، جناب زید صاحب تم دعوت ورکړه، او دوه تنه طالبان یو د هلمند نه راغی او یو د کندهار نه راغی. ما په خپل باندې د نصاب ټول دوی ته په دوه درې کارتنونو کې بند کړ او دوی ته مې ورکړه. ورته مې وویلې چې دا تاسې طالبان ته ویشي او ورته ووایو چې دا ولولئ چې په دې کې څه شی غیر اسلامي دی چې تاسې زموږ د مکاتبو پسې راغستې ده او دا مکاتب تاسو ته مکان آزاد دي. تاسې دا ولولئ، په دې باندې خپل نظریات ورکړي او دا بېرته موږ ته راولېږي. عکس العمل دا و چې دغه یو طالب چې د هلمند نه راغلی و دا دومره غریب و چې دا بوټان سپېره سپېره. ما ته متوکل صاحب وویل چې ګوره هغه بوټان چې دي سکېلې شپېدلې. دا طالب چې کله دا مواد وي د امریکایانو ونیو او دا بل چې و ساحه پې تنګه شو هغه په کندهار کې شخصي مکتب جوړ کړ. نو موږ خو دوی سره مراوده په هغه وخت کې کړې وه چې دا ولولئ. دا هم چې دی تلېږم د دې معنا دا و چې دا اسلامي و. یعنې موږ په خپل اسلامیت باندې متیقن او ډاډه وو چې دی تمېږل. په هغې وخت کې هم په ډاډه وو، اوس هم په ډاډه وو، تر دې وروسته هم په ډاډه وو. دا سیاسي بحث دی
بلې
چې موږ اجتماعات څنګه ترتیبوو. ستا دپاره ستا حزبي قهرمان دی او پرون چې مجاهد د هغه دپاره د هغه حزبي قهرمان دی او دا بل دپاره د هغه حزبي. تر اوسه پورې ملي بحث په افغانستان کې رامنځته شوی نه دی چې موږ متفق علیه ملي قهرمانان ولرو او په هغې باندې متفق وشو او ملي تاریخ داسې ولیکو لکه څنګه چې د دې حق دی. زه تاسو یو مثال وایم.
بله،
موږ المان ته تللي وو یو کورس. هغې موږ د المان زاړه پارلمان ته بوتلو او د المان زوړ پارلمان ته چې څوک وشیږي هغه دوستان هغوی به تللی دی. هغوی دا نوی پارلمان په زوړ پارلمان باندې جوړ کړی. زوړ پارلمان په دویم جنګ جهاني کې وران شوی او روسانو جرمنانو ته کنځاوې لیکلي وې په سکرو باندې. او ته لیکلي وو تا چې فاسسته سته، تا چې داستې، تا چې داستې. موږ ته جرمنانو وویل دا لیکنې موږ ځکه نه دي ورانې کړي چې زموږ نسل پوه شي چې موږ اشتباه کړی وه او د هغې اشتباه په نتیجه کې المان په دوه برخو وویشل شو. دا کنځاوې باید موږ تحمل کړو. افغانان دې ته اجازه نه ورکوي چې موږ یو بل ته ووایو چې مثلا زه هېڅکله دا حق ځان ته نه ورکوم چې ما ته څوک ملامت ووایي. زه به ملامت یم تر څو چې موږ خپلو بچو ته رښتیا ونه وایو چې موږ څه کړي دي. تر هغې موږ د افغانستان د ملي تاریخ د لیکلو حق نه لرو. د طالبانو خپل نظریات دي، دوی ورته درناوی لري، موږ هم درناوی لرو. زموږ خپل نظریات دي، د مجاهدینو د وخت خپل نظریات او د خلقیانو د وخت خپل نظریات. په معارف کې، په اجتماعاتو په برخه کې هر چا خپل نظریات اچولي او کمیلي نظریات اچولي. نو جمهوریت اچولي د جمهوریت په دوره کې او غیر اسلامي خبره چې وه د جمهوریت په دوره کې قطعا مطرح نه
ډېره مننه.
زه په هیڅ مهم د وزارت معرفت هر حرف نه داغه دفاع.
سلامت اوسئ کور ودان. بیا هم اوریدونکو شته، اول نوبت دوی دی، مهرباني کوئ. مهرباني تاسو. وعليكم السلام.
زه پروام د لوګر ولایت نه مې د سرایډ کني وله.
مهرباني کوئ صاحب.
ټول نو مخکره درنو ملمنو او د کار ازادي دو کارمندان ته سلامونه وایم. پاس له سلامه زه یو نظر لرم او یو پښتنه.
مهرباني لازم نظر مو لند کوي او پښتنه مو خبره.
مرحبا دا باجا او ورتمن کې دې د احساسات خلک ګرام نه دي کوز لو باندې وا درد لري. هر سړی افغانستان خلک زبری دي، خلک دې در ټول زو سره مو سه کې ما چې انجونو مکتب ډیر ضرورت ده او خلک ضرورت ورته لري. او دا یو خبره باجا ابردون کې کوي چې موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو. دا خبره دغه غلطه ده چې یو ډاکټر موږ څه کوو؟ موږ په هر بخش کې باید ضرورت و خدي ته لرو چې وکه پوکه هغه سره وچی سړی سره ځاکړه. او بل خبره دغه ده چې دا کوم خلک وایي چې دا طالبانو دا مکتبونه بند کړي دي، دا په څه واجه بند کړي؟ واجه دغه شای ده. ټول خبرې خو سره کولای هم نه چې معلومه معلومات لري چې هغه په کوم خپل ذهن بنه کوم معلومات لرم. یا طالبانو مشکلات ډیر دي، په شلو کلو کې دا مشکلات حل نه شول. طالبان خو دغه د دوه کاله کېږي تر راغلي، نو په دوه کالو باندې بچي وتی مشکلات زیات دي. او هغه شتمنیم باندې ده دا ټول کارونه په یو وخت نه کېږي. طالبان په خپل دا نه غواړي چې د جنو مکتب دی باندې یا موږ ته به دوی لاره درک جوړي. او بل دا یو خبره زه پښتنه ملاغنه ده د ډاکټر صاحب نه، د شنواری صاحب نه.
بله مهرباني.
پښتنه نه دا پښتنه دا لکه دا باج خلک وای اوریدون کیم وای په خپل ډاکټر صاحب مو ویل چې باج خلک دې تاړسي دي ته روپا ته ولاړ کی ما دومره ورته ویلای سم چې دا روپا ته دي هغه به اسیا له غنه دي له ډار به دي ډار چې څوک چا ډار نه افغانستان په خپل افغان یم یا افغان بچایم نه له چا نه ډارېږم نه له طالب نه ډارېږم نه له حکومت نه ځکه خیانات مې نه ده کړی که خیانات
لیکن وبښئ زه همداوس په افغانستان کې داسې ډېر خلک پېژنو چې
دغه طالبانو سره همغږي نه دي دا 50% دي زه دومره اطمینان ورکوم ډاډه دې اوسي خلک په سلو کې
صحیح شو ډېره مننه ډېره مننه سلامت اوسئ
مرګونه بند شول
ډیرمننه سلامت اوسئ. البته دلته د هغه اروپا ته د تللو خبره د هغو خلکو یادونه نه ده چې د طالبانو سره مشکل لري، بلکې د ډیرو هغو کسانو یادونه ده چې په افغانستان کې لوڼو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کیږي، نو چې امکان لري اوسي همدا اوس په افغانستان کې داسې شتمن خلک پیژنم چې کار کوي روزګار لري، لیکن خپلې کورنۍ ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې هیوادونو ته بیولې دي، اصلي مصرف هلته کوي او ګټل پیسې دلته ګټي، دا څومره تاوان دی. ښه، یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنئ؟ نه، ټلیفون یې قطع شوی دی. ور به شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب شینواری دی اوریدونکي په تبصرې په خبرو څه تبصره لري؟ دا یادونه کوي چې طالبانو ته کم وخت کېږي، یو درې کاله یې وتلي دي، نو خلک دې دومره ډېر توقع دي نجونو د تعلیم په برخه کې خصوصا نه ورڅخه لري. دا ډېر سخته کار دی چې اجازه ورکړي او نجونې مکتبو ته لاړ شي. مکتبونه خو نورو ورته جوړ کړي دي، ودانۍ نورې ورته جوړ کړي دي، حتی ښوونکي او معلمین نورو تېر حکومت ورته روزلي دي. د دوی مشکل په څه کې بیا کېدای شي؟
ډېر مننه ستاسو نظر، بیخي معقول دی. فکر کوم دغه ورور چې کومې خبرې وکړې، اول خو ما چې کوم ریفرنس راکړو هغه ما نه ویلې خبرې. دا مسله چې تعلیم لپاره وخت په کار دی، فکر کوم دا هېڅ نه لري، دلیل نه شي کېدی. درې کاله وشو نو تعلیم له اساسي حقونو ده، لکه صحت، لکه ژوند، لکه صحي خدمات، لکه امنیت. نو موږ په دا منو چې دوی امنیت راوستی دی او افغانستان یې د تجزیه او د ملک توفینه بچ کړی، هغه ښه کارونه یې موږ تاییدوو. دا دې معنی نه لري چې د جینکو تعلیم نشته، نو موږ به هغه څوک تاییدوو چې په افغانستان کې بیا جګړو ته او فساد ته لمن وهي. موږ د افغانستان د سولې او ثبات او د ځمکنۍ بشپړتیا طرفداري او د مرکزي حکومت د تقوی طرفدارم، تر یو وخته پورې ټینګ ډسپلینم خلک وزغمي، خو په دې شرط نه چې د هغوی حقوق پایمال شي. لکه زمونږ تمه خو دا وه د افغانستان د خلکو چې د امنیت په ټینګېدو به هغه سیمو کې چې ښوونځي بند وو یا د خلاصېدو امکان یې نو، لکه د نورستان نه تر بادغیسه د اولس ولایتونو کې جنګ اور او بمبار او انفجارونو، زمونږ امید دا و چې کله امنیت راشي نو اول به هلته شروع شي. مګر متاسفانه اوسنیو چارواکو د خلکو هغه هیله برعکس په ناامیدۍ بدله کړه. نو د دې ورور نیت ښه دی، خدای دې خیر ورکړي، ولې زما ورته مشوره ده چې چون افغانستان کې دی، د نور افغانانو سره ملګری شي، ښه فکر خاوند سړی هم ښکاري او دې لپاره دې مبارزه وکړي. طالبان دي، چارواکي هر څوک چې دي، علما دي، ملایان دي، د دې ورشي ورته ودي وایي چې تاسو د دې لپاره نه قرآني دلیل لرئ، نه دیني لرئ، نه د افغانیت لرئ، نه د امنیت نه مشکل خبره کولی شئ. او لکه پدمن صاحب چې ویل، نه د نصاب مشکل دی، نصاب ډېر اسلامي دی او ډېر ملي دی، او بلکه که اصلاحات غواړي مغه کېدای شي. نو په دې حساب زما نظر هم دا دی چې هغه خلک چې افغانستان کې دي، دا بهانه دی نه تاییدی چې دا وخت پکار دی. وخت نه دی پکار، فکر نه کوم که دې ته وخت پکاري. ټول شیان لکه څاروان صاحب چې ویل، هم مکتب شته، معلم شته، کتاب شته، یوازې یوه اجازه پکار ده او دا اجازه دې ورکړي.
بل ډیر زیاته مننه، ډیر وخت کم لرو. ډاکټر صاحب حکمل، کم توجه کړی ګوره، په کله چې د امان الله خان حکومت وپرځول شو ګډوډي وه، بیا د معارف کې وه خلا راغله، تر څو چې بیا معلمین روزل کیږي، تر څو چې بیرته مکتبونه جوړیږي، ډیر وخت ونیوه. همداسې په نیویم لسیزه کې ډیر وخت ونیوه چې دا نوی حکومت بیا معلمین وروسي. اوس څه فکر کوئ دغه که دا درې کلم په نظر کې ونیسو، څومره وخت پکار دی چې بیرته دغه خلا ډکه کړو؟ که لنډ ځواب راکړئ چې ډیر کم وخت لرو.
مننه یونیسف یو سروې کړو تیر کال او په هغه کې ویلیو چې 1500 میلیونه افغانۍ 500 میلیونه ډالر په کنه غواړم هغه وخت کې چې تنها مکتبونه بند یعنی پانتونونو اجازه درلودله د شپږم تر دولسم پورې دومره افغانستان ته کلینه نقص رسیدو اوس خو د اقتصادي نظر هم چې وګورئ افغانستان ډېر اقتصادي څومره ستونزې چورته زیاتېږي.
ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل له تاسو ډېره مننه، له ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری، له ښاغلی محمد صدیق پاتمن څخه هم ډېره مننه، له اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خپرونې اوري.